قدر منوردن کولترار سلام ریز ما و زما دا همکاران سلامنا آونی که هیلی اومانی نن دا چارشنبه ماشام دا 2020 میلادی کال دا جنوری دا میاشتی نوشتم چه دا دیرل سوات پنجوسم هجری شمسی کال دا دلوی دا میاشتی دا نمینیتی سر برابر دا 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 خپلنن شپیخ پراونستا سو دا خوشی آو روختیا پهیل شرکم پداخ پرونه کې تازه خبرونه په شمول به پداخ پرونه کې د اورځي مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کې د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر سیاسي څیړونکي او کارپوه ښاغلی عبدالهی مالک مرکه د روغتیا په خبرونه کې په لندن کې د داخله مرزي د متخصص ښاغلی ډاکټر همایون وحیدی خبرې چې انسانان څه ډول کېدای سي د ویټامینو څخه ګټه واخلي او د داخله مریضیو څخه مخنیوی وکړي. همدارنګه د پروګرام په آخر کښې به د نازیه اقبال په اواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځیو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر سیاسي څیړونکي او کارپوه ښاغلی عبدالحی مالک همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د وروستي مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتمه. جناب مالک صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
قدرمن آشنا صاحب، په لومړي قدم کې د ټولو نه مخکې تاسو ته، ستاسې راډیو محترمو کارکوونکو ته او ټولو هغه کسانو ته چې ستاسې راډیو له لارې زموږ آواز اوري، خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب مالک صاحب، پاکستان کې د پښتون غورځنګ مشر چې د لرو برو پښتنو د ازادۍ او د هغوی د حقوقو د دفاع غږ یې پورته کړی دی، د دغه هیواد د پولیس لخوا نیول سوی دی، چې په لر او بر او د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پښتنو او په مجموع کې افغانانو د خلاصون په خاطر غږ پورته کړی دی. تاسو د پاکستان د پوځ او امنیتي چارواکو دا عمل چې ولې منظور پښتین بندې کړي دي څنګه څېړي؟ آیا دوی کولی سي د دغه جنبش د مشرانو په بندې کولو یا زندانی کولو سره د دوی د دغه جنبش غږ خاموشه کړي؟
تشکر آشنا صاحب، دا موضوع زمونږ په منطقه کې یو نوی موضوع ده چې د دوه ورځې راهیسې جریان لري. په ټولو ځایونو کې، په ټوله دنیا کې او په ټولو حالاتو کې دا یو طبیعي حکم دی. د علم له مخې هر هغه ځای کې چې ستم موجود وي، د ستم پر ضد باندې ټول هغه کسان چې د ستم لاندې وي باید راپورته شي او پورته شوي دي. دې لړ کې زموږ په منطقه کې او د هغې جملې نه په پاکستان کې هم پښتنو سیمې همدغه حالت درلودو، لکه څنګه چې مخکې مو عرض کړو، دوی د ستم لاندې دي او هغه هغه حقوق چې انساني حقوق دي، د هغوی د ژوند حقوق دي، د هغوی رواني حقوق دي، هېڅکله دوی ته نه دي ورکړل شوي او همېشه د پاره ځورول شوي دي. او د تاریخ په اوږدو کې دغه ملت او دغه قوم همېشه د پاره عین د خان عبدالغفار خان د زمانې څخه را په دې خوا دوی د خپل حقوق نه د غوښتنې او حمایت په خاطر باندې همېشه د پاره په شکل د اشکالو مبارزه کړې ده، راپورته شوي دي، هلې ځلې کړي دي. اوس په دې اوسني عصر کې دغه چانس، نیک چانس چې خپله تاریخ را وزېږولو، منظور پښتون د دې حقوقو مدافع وګرځېدلو او راپورته شلو. ستاسې په جریان کې اسې، ستاسې راډیو هم ستاسې محترم اورېدونکي په جریان کې دي چې تقریبا دا دوو کالو راهیسې دغه مبارزه جریان لري. دوی مبارزه په قانوني لحاظ هم حد په جانب ده، مسالمه تامیزه ده همېشه د پاره، ولې دغه مسالم تامیزه مبارزه بیا هم د پاکستان سردمدارانو هېڅکله ونه شو زغملی. همیشه در پاره دوی چکولی دی بندیان کری دی زندانون که چولی دی تحقیر و توهین کری دی او داسی نور سید نظلمون همچی رازیم و رواو دوی پا حق پا نظر بانی دوی در پاره رواخ کارکی دلو اگه هم پدی ولس بانی همیشه عملی کری دی او درگی تی نده کری وست چی دا منظور پشتون دی زمانی راوزی گولو ضرورت راوزی گولو او دا کاری دا مخته کرده در طول مترقی جنبشون دخوانه در طول انسانان دخوانه چی در سول عدالت او انصاف لارویان دی و پیروان دی در دوی نه حمایت کرده دا غور از نه چی در جنبش را پرده شده پا افغانستان که هم در دی ملاتری دیر زیادی او همیشه در پاره در دوی در حمایت پا موقف که دری دلی دی در دیر جمعه نه زمون گوند هم در دیر افتخار لدی چی در حمایت کرده در جمعه نه حمایت کرده او در دوی بخواه همیشه دری دلی دی وست در چی پاکستان او در اغیر سازمان ورکون که در ایس آی اداره ولی در حقوق پا چه شکل بانی غواری چی تر پخولانی که او در اغیر جمعه نه در دوی مشر پوکی در شپیه در خوانه در کور نبی ولی ده دانش کوله دانستان هنش کوله چی در جنبش خفه کی بلکه نور بیده هم تسریح کی سرعت دور کی براخوه کی مالا تسریح گوشی در دو که پر طول دنیا کی پا افغانستان کی و پا خپلا پیخوره و پاکستان کی در دینا جدی حمایت شویده چی باید در پاکستان اداره ایس آی او در دوی طول هده نظامی کاری چی دغا ستا می کرده دغا ظلم می کرده دو دی پا حمایت که دری دیلی چی باید منظر کشتون پا زر تا زر خوش شی او دو دی پا خواه که نور حق کسان چی هم نیول شوی دی باید خوش شی لدی عملا منگوی لیشو چی دو پاکستان آس آی او اداره نیشی کوری دو مظلوم ولد حقوق دو زور او ستم او جبر لولاری نه دا لمنځه یوسي او یا یې خفه کړي موږ په دې عقیده یو او امید لرو چې دغه یو طبیعي جریان دی او باید پر مخ لاړ شي او دا هغه حقوق چې دغه ولسونه اوس د دوی نه محروم ساتل شوي دي باید دوی ته بېرته ورکړ شي او دغه اوسنی حالت چې دوی اوس د دوی مشر زندان ته اچولی دی زرته زره باید خوشي شي نو ستاسی ده سوال پا مقابل که چه دا ده خفه کریشی پا هیچ صورت ده نشی خفه کولی برکی له نور هم انکشاف کنی
دیر منان ستاس ده نظر نور باید سوسی چی منظور پشتن او ده سر ملگری ده زندان را خلاص یا پا مجموع که ده لارو بر پشتنه ده پاکستان ده پوز ایس آی ده داغ داول زلمون سخه چی تاسو مخ که ارتی اشاره وکره خلاصی
فعلا ده پارا اصلا لکسنگ چی ده دور زیجریان لری ټول هغه کسان چې البته په تاریخي لحاظ د دې ولس په ژوندانه او حقوق خبر دي او عملا د تاریخ په اوږدو کې د دې په دفاع کې درېدلي وو اوس هم باید ودرېږي دا په دې معنا چې کوم ځای کې چې د چا د مظاهرو او د تظاهراتو امکانات موجود دي کوم ځای کې چې د چا د راډیوګانو او نورو رسانو د لارنه دغه حالت باید جدید توضیح شي او په عین زمان کې غږ وشي په د پاکستان په دولت باندې چې دغه ناولې سلسلې ته باید پای پکې کېښودل شي او که چې نه شي په راتلونکي کې دغه مسؤلیت به بیا د پاکستان د دولت او د هغې د ایس آی د ادارې په غاړه وي کله چې دغه جنبش په یو بل حالت باندې بدلېږي او په افغانستان کې هم د نیکه مرغه ټول ولسونه افغانان ټول هغه کسان چې البته د دې خبر نه خبر شوي دي عملا مې د دوی په موقف کې درېدلي دي او د دوی په حمایت کې درېدلي دي نو داسې څه امکان چې سړی په بل شکل یې تعبیر او تفسیر کړی شي او امکان یې توضیح کړی شي زه فکر کوم فعلا لپاره همدغه د غږ پورته کول به د ټولو هغه کسانو چې په نړۍ کې د دوی حمایت آماده دي او حمایت یې کوي باید دا غږ راپورته کړي
تاسو مخکې وویله چې ستاسې د ګوند د درونشا د خواص هم د دې په ملاتړ یو اعلامیه خپره شوې ده زما سوال دا دی چې ولې نور مترقي ګوندونه او په خاص ډول تنظیمو مشران د پخوانی مجاهدینو مشران د طالبانو چارواکي د منظور پښتون د خلاصون په اړه خبرګون نشي او خپل ملاتړ د دغه ستر جنبش چې د ټول لاروبر د پښتنو د حقوق او ازادۍ او د دفاع په خاطر راپورته سوي دي نه اعلان بي.
دا مثلا اشناسی حق حقوق د غښتنو جنبش دي او هر هغه چا په دې باندې زړه سوی شتري او دوی سید کوم چې دوی خپله د دوی په ګټو کې سره ورشریک ولې په تاسو سره افغان ولس خو ټول نشم ویلی بلکې د هغوی یو تعداد داسې کتلې هم موجودې چې دوی د داسې ترقي غوښتونکي جنبشو نه تنها حمایت کوونکي دي بلکې مخالفین یې هم دي. دوی خپل ژوند او خپلې ګټې په بل شي پورې تړلي دي او هغه د هغه سې ګټې دي چې کاذبې ګټې دي ناسالمې ګټې دي نه غواړي چې هغه ملي افغاني روحیه او دود چې موږ همیشه دپاره د خپلو هموینو او همشبو خلکو نه حمایت کړی دی په دې منطقه کې دوی په دې موقف کې اوس نه دي درېدلي او نه دي ولاړ. نو د دې نه به ګیله کوو او په دې به موږ تفسیر کړو چې دا دماغیزه روزل شوي کسان دي علاقه نه لري نشي کولی چې د پاکستان د ګټو پر ضد باندې په افغانستان کې اقدام وکړي او د هغه حقه حقوقونه چې د هغه ولس دی او باید وسي د هغې نه دفاع وکړي. نو ترقي جنبش او د هغې په خوا کې نور هغه روشن فکران چې په سیاسي شکل یو تنظیم او تشکل لري قسمن یې حمایت کړی دی ولې په انفرادي شکل باندې افغانان نو بیا کیدلی شي چې د تظاهراتو په شکل باندې کوم یو چې غیر منظم دي هغوی کیدلی شي چې د خپل هغه عکس العمل په شکل د اشکال وښیي او ښودلی هم دی. د مشخصو ګروپونو په اړه نو مخکې مې عرض وکړلو چې هغه ګروپونه او جهادي ډلې ټپلې هغه کسان دي چې د پاکستان د ژوند سره شریکان دي د پاکستان د ادارې سره همغږي لري او همیشه دپاره خپلې ګټې د پاکستان د ګټو په وجود کې همیشه څېړلي دي او لیدلي دي او غوښتلي دي او د هغې په موقف کې ولاړ دي.
تاسو د ملي مترقي ګوندونو ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې تعداد زیات دي او رجستر دي دی ولې نشي کولی چې په یوه ژغ یو ځای یو داسې مظاهره یا داسې لاروین یا داسې یو غونډه جوړه کړي چې د دغه جنبش څخه په مجموع کې دفاع وکړي او د منظور پښتون د خلاصون په لاره کې خپل ژغ پورته کړي؟
دقیقه خبره ده ولې په تاسو سره به ویم چې دغه امکان لا تر اوسه د ملي او ډیموکراتیک قوتونو په منځ کې چې حداقل یو داسې تفاهم موجود چې د ملي مسایلو په مورد کې سره شریک عمل او عکس العمل وکړي وښایي تر اوسه نه دی لا رامنځته شوی.
ستاسو د نظره دغه علت څه دی چې دوی نشي کولی یووالی او یا په ګډه خپل ژغ پورته؟
علتونه ډېر دي. په افغانستان کې ډېر هیوادونه دلته موجود دي شتون لري کار کوي استخبارات یې هم کار کوي او د دې په خوا کې خپله روشنفکران هم داسې یو حالت کې قرار لري چې د وړو ګټو نه لویې ګټې قرباني کوي قسمن او دغه مرض تر اوسه هم د چې یو ډېر مضر مرض دی او په عین زمان کې د روشنفکرانو د خوړونکی مرض دی دا تر اوسه البته په افغانستان کې د هر ډول عوامل چې موجود دي تر اوسه لا موجود دی په دې کې نید او په دې حالت حدیث لري روان دي تر څو کولای شي چې راتلونکي کې د ټول هغه ملي مسایل په مورد کې ټول هغه کسان چې مشترکه وجهه لري مشترک خصوصیات لري مشترک غوښتنې لري په اړوند موضوعاتو کې باید مشترک عمل شوی وي ولی متاسفانه تر اوسه لا نه دی شوی.
مننه. په افغانستان کې د سولې په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سلاکار زلمی خلیلزاد او طالبان ترمنځ خبري روانې دي. د دواړو لورو د خوا څخه څو ځلې داسې ویل کیږي چې پر ټولو مسایلو توافق کړی دی او تفاهمنامه به ژر امضا سي، اما په دغه ورځو کې بیا دا خبرې ځنډیدلې دي. ستاسو د نظر دغه علت څه دی چې دوی پایلو ته نه رسېږي؟
اشنا صاحب، د کومه وخته چې راشو شوې ده یو اساسی نقص خوی پا دیر که دی چی یو خود دیر پیچلی دا بل دیر مرموز دا طول حقصه چی دو دوی پا منز که سر یا فیصلی کی گی یا صحبت کی گی یا خبری کی گی دو دینا غیر دو جانبونه چی آقای مستقیم انتا که برخ اخلی نور طول گروه پشکل داشتال و حسم دی خبر او په تاسو سره به ویم چې دغه جریان چې اوس دغه خبرې چې د خلیزات او د طالبانو په منځ کې جریان لري دا یو زیګزاګ حالت لري. کله داسې خبرونه راوځي چې خبره ختمه ده او کله داسې خبرونه راوځي چې خبره بیرته پیچلی شو ده او څو ځلې دا کار تکرار شو. اوس موږ وایو چې سوله د افغانستان او د افغانستان د خلکو دپاره ده، ولې پټې فیصلې امریکا او طالبان او باید مخالف نه اوسېږو چې که چېرته دغه خبرې هم چې جریان لري په لومړي قدم کې که چېرې وکولی شي ټول هغه جوانب چې په دې کې زیدخل دي ټول هغه اړخونه چې په جنګ کې متضرر دي ټول هغه اړخونه چې جنګي ډلې دي دواړو خواو ته یې جنګي طرفونه دي دوی باید د ټولو مسایلو نه قسمن په جریان کښې اوسېږي او باید په جریان کښې اوسېږي. د دولت په موقف نه هم چې ګورو هغوی هم د دې شکایت کوي چې خبرې فقط د دوی دوو اړخونو په منځ کښې دي. دا چې ولې سر ته نه رسېږي کله کله شکایت د طالبانو خوا نه داسې وي چې امریکایان نوې خبرې رامنځته کوي او کله کله د امریکایانو د خوا نه داسې وي چې خپله طالبان سولې ته عملا آماده نه دي او بهانې کوي. دا یوه مسله ده چې په افغانستان اولس پکې سوځېږي، د افغانستان اولس پکې متضرره دی او د دې نماینده دولت د افغانستان دولت دی. نو علم دا ده زمونږ چې هر هغه تصمیم چې د امریکا او د طالبانو په منځ کښې نیول کېږي دا باید ګټه ورسوي د افغاني خبرو اترو سره کومک وکړي او هر هغه اساسي مسایل چې د سولې سره کومک کوي هغې په مورد کښې باید فکر وشي او فیصلې وشي. اوس دلته ما مخکې عرض وکړو چې یو طرف ته ګونګې فیصلې چې اصلي اړخ د افغانستان دولت دی هغه چې بېګانه دی هغه ته خبر حتی نه وي او کله چې یا فیصله کېږي او یا فیصلې ته نږدې کېږي بیا د افغانستان دولت نیمو نیم کله پرې خبرېږي. او اوس دپاره که سړی متوجه شي د افغانستان د دولت موقف د سولې لپاره جدي او منطقي دی، هغه په دې خاطر چې که چېرته طالبان د سولې غوښتونکي اوسېږي نو ولې دې ته نه حاضرېږي چې د خشونت تر کاهش په نامه باندې چې هغه هېڅ معیاري اصول نه دي، هغه هېڅ یو په اصطلاح داسې یو اندازهګیري د هغې نشته دی، معیاري نشته دی چې سړی د هغې په واسطه اندازه کړي چې دا کاهش خشونت دی او که دا پیشرفت خشونت. د دې په خاطر باندې لومړی باید سرتاسري اوربند مسله اول باید دواړه اړخونه ومني او دا په دې خاطر چې دوی که سولې ته متحد وي نو هېڅ افغان باید په دې پروسه کښې د دې پروسې په جریان کښې موږ د لاسه ور نه کړو او متضرر نه شي. نو زمونږ عرض دا دی چې دا پروسه چې اوس تاسې ورته اشاره وکړه چې ولې پیشرفت نه کوي، چونکې دا یوه ګونګه پروسه ده د دوو اړخونو په منځ کښې ده، دوی زیاتره د خپلو ګټو پر بنیاد باندې یو بل سره محاسبه او ضرب و جم کوي او دغه ضرب و جم په خپل ذات کې که چېرته افغان ولس او د افغان ولس حقوق او ګټې پکښې په نظر کښې ونیول شي دا به بیا داسې یو د سیستم نه ډکه فیصله وي چې د ضرر نه ډکه فیصله به وي چې راتلونکي کښې به بیا نه تنها د جنګ مخه ونیسي بلکې جنګ ته به لا نورې دروازې خلاصې.
مننه. په عین حال کې یو شمېر د تنظیمو مشران د حامد کرزي په شمول غونډه کړې وه او وایي چې دوی به د سولې یو پلان جوړ کړي او طالبانو سره به خبرې وکړي. حتی داسې اوازې دي چې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې یو موقت حکومت چې ملا برادر یې مرستیال وي جوړ کړي. تاسو دا ډول هلې ځلې څنګه څېړئ چې دوی ولې د حکومت او طالبان تر منځ د خبرو معنی ګرځي؟
په تاسف سره به ووایم چې ما مسې مخکې هم دې ډلو ټپلو ته یو اشاره وکړه. داسې ډلې ټپلې چې دا اوس یې ظهور کړی دی په دې شکل باندې دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ډلې دي چې مخکې مې عرض وکړو چې دوی همیشه دپاره د وطن ګټې د خپلو ګټو قرباني کړي دي او کوي هم. هېڅ وخت دې ته متوجه نه شو چې ملي مسایل په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا یو ملي مسله ده. دا په اتحاد او اتفاق سره سر کېدلی شي، په قوت سره مخته لاړه شي. غیر د هغې نه که چېرته یو په یو ځای کې ورته چنګک اچول کېږي، معنی ورته ایجادېږي، پاټک ورته اچول کېږي او د دولت موقف چې د افغانستان د ولسونو او د خلکو نماینده دولت دی د دوی موقف ضعیف کاره کوي، زه فکر کوم دا به هغه څه وي چې دوی به فقط د دې په انتظار وي چې څنګه یو معامله د بل چا سره د سولې د هغه اړخ سره چې طالبان دي د هغوی سره موږ په څه شکل سرته ورسوو چې په راتلونکي بیا هم زموږ ګټې متضررې نه شي. اوس نو که چېرته ووایو چې دوی اول کوم حقوقي دغه دی اړخ دی چې دوی د داسې مسایلو لپاره لګیا دي پلانونه جوړوي، ولې دغه طرحه د دولت سره نه شریکوي، ولې دغه طرحه دولت نه تشویقوي دې ته چې د دوی په طرحه کې که مثبت اړخونه موجود وي هغوی باید ومني او حتی کېدلی شي چې دا د ولس سره شریکه کړي. نو دوی فقط اساسي د دوی هدف په هر ځای کې او په هر لحظه کې او په هر حالت کې همدا دی چې څنګه د اول نه چې دولت ته موقت اداري شعار ورکړی و دغه شعار او د دغه هدف لپاره د رسېدو لپاره خپلې لارې چارې کار تنظیم کړي. نو په افغانستان کې دلته اوس ښه معلومېږي، دلته موږ ښه پرې پوهېږو، هغه په دې چې دوی ناستې پاستې فقط د دې لپاره کوي چې دولت ضعیف وښایي او ځان قریب وښایي ټولو هغه اړخونو ته چې په اصطلاح جنګي دي او طالبان دي، دوی ته ځان نږدې وښایي او د افغانستان د ولس د حقوقو مدافع وښایي. ولې موږ پرې پوهېږو او دلته د افغان ولس هم په دې پوهېږي چې په دې کې ستاسې غرض د دوی غرض او مرض په دې کې دی چې دوی یو د انتقام روحیه لري چې د دولت مقابل کې یو عقده اخیستې ده او هغه د دوی حقوق چې البته د دوی ګټې چې وي لږې متضررې شوي دي، نو کوشش کوي چې په شکل اشکالو دولت بې اوتوریته کړي، دولت ضعیف وښایي او طالب قوتونو ته یا طالب جنګیالیو ته داسې وښایي چې اصلي مدافعین د دې ټول د کاروبار موږ یو او موږ چې باید طرحې وړاندې کړو. نو زمونږ د نظره په افغانستان کې داسې حالت دی چې دا ملي موضوع نه تنها په داسې طرحو نشي حل کېدلی، نه تنها په موقتو دولتونو چې څوک یې معاون او څوک یې رئیس اوسېږي نشي حل کېدلی، بلکې په یو اجماع ډول باندې د ټولو تفاهم او توافق باندې چې ټول ولس د دولت تر شا ودرېږي او حمایت یې وکړي، ښه لاره دا ده چې باید د سولې لاره د دوی په وجود کې پیدا شي، د دوی په وجود کې د دوی په حمایت او د دوی په سرکردګۍ باندې د دولت په ګډون باندې باید دغه لاره پیدا شي او جانب مقابل چې طالبان دي د هغوی سره په شریکه دغه موضوع حل و فصل شي او فیصلې وکړي.
تاسو د دولت یادونه وکړه، د دولت یوه بدنه چې ځان ته وایي 50% عبدالله عبدالله او محقق او نور هم په دغه جریان کې شامل دي، تاسو د دې دغه عمل څنګه څېړئ چې هم په دولت کې دي او هم په اپوزیشن کې دي؟
بدترین شکل یې همدا دی چې دوی هغه اساسي اصول چې دوی باید مراعات کړي چې دوی یو د دولت یوه بدنه ده، تر اوسه رئیس اجرایه دی، تر اوسه په هغه موقف د دولت کې باید ولاړ. ولې همدغه د دولت یو دغه بدنه مخکې د مخکې نه په دې موقف کې درېدلې وه چې دولت باید استعفا وکړي، دولت باید موقت دولت رامنځته کړي او د هغه هدف لپاره چې دوی ټاکلی وو که د دولت په بدنه کې وي او که غیرې بدنه کې وي چې په مخالفت کې درېدلی دی، او دا چې نور هغه کسان چې د دوی په ترکیب کې وجود لري دلته کاملا د یو اړخ په توګه چې مخالف دولت دي، او بل اړخ دا دی چې دوی فقط خپله غلا سراوی ګټي چې اوس یې د لاسه ورکوي، کوشش کوي چې بیا هم ځان سره وساتي. نو د دوی تفسیر او د دوی تعریفول د دې بدنې او یا د داسې کسانو چې ملي ګټې په نظر کې نه نیسي او یوازې د خپلو ګټو په شاوخوا څرخي نو دا د افغانستان ولس لپاره د منلو وړ نه دي په شکل د اشکالو د دې په مخالفت کې قرار لري او باید قرار ولري.
مخکې تاسو ملي مترکی ګوندونو او همدارنګه نورو خاصو ته اشاره وکړله، زما سوال دا دی چې دا به مخیری سوال وي چې ستاسو د نظره د دغه اوسنی وضع د اوسنی بحرانونو چې د پار اړخ کې موجود دي، د امنیت په اړخ کې، د سولې په اړخ کې، د فساد و نورو اړخونو کې، دغه ملي مترکی ګوندونه یا په مجموع کې قوتونه باید د دې څه وکړي چې خپل رول په دغه حل کې د دغو مسایلو برجسته کړي او بازی کړي؟
خشنا صاحب، دا داسې یو سوال نه دی د حل لاره نه لري. په سیاسي تاریخ کې ډېر داسې پېښ شوي دي، دغه سیاسي ګوندونه او ملي او ډیموکرات ګوندونه چې موجود دي یا قوتونه چې موجود دي، دوی د اهدافو درلودونکي دي او دا اهداف مجموعه ده، وړو لوی اهداف د وړو هدفونو مجموعه ده. نو که چېرته دغه ګوندونه زموږ موقف البته چې زه تشریح کوم هغه دا دی چې لوی کارونه په لویو قوتونو سرته رسیږي او لوی قوت کېدل په افغانستان کې او خاصتا په ځانګړي ډول د ملي او ډیموکراټیک قوتونو لپاره باید جدي مطرح وي. دا ځکه چې که چېرته موږ دغه سیاسي مسؤلیت چې په غاړه ما اخیستی دی مسؤولانه فکر ونو، زمان به موږ بیا او تاریخ به موږ بیا محاکمه کوي. هغه په دې معنی چې هر هغه څوک چې سیاست تاریخ په لحظات باید همیشه د پاره په نظر کې ونیسي، وختونه باید په نظر کې ونیسي، لومړیتوبونه باید په نظر کې ونیسي، غوښتنه د ملت باید په نظر کې ونیول شي. د ټولو د ملي او ډیموکراټیک قوتونو ته دا هم پیشنهاد پخوانه کړی دی، اوس هم حاضر یو او وروسته کې هم عملا دې ته امادګي لرو چې که چېرته ګوندونه داسې ګوندونه چې هغه فیصدي مشترک وجوهات لري او شریک اهداف لري، زر تر زره باید نږدې شي، تشکیلاتي یووالی رامنځته کړي، سره واحد شي او مخته لاړ شي. که چېرې د دوی په اهدافو کې یو مقدار فیصدي زیاته وي د اهدافو د تفاوتونو، کیدلی شي اتحاد دی، اتفاق دی، ائتلاف دی، جبهې دي، وحدت عملونه دي، او دا په سیاست کې ناروا کار نه دی بلکې یو روا کار دی چې باید په خپل وخت کې د هر یو نه چې استفاده کیږي شي باید استفاده ترې وشي. زه پیشنهاد کوم او دا غږ پرې کوم په ټولو ملګرو باندې، په ټولو دوستانو باندې، ټولو روشنفکرانو باندې، د هغې د جملې نه په هغه سیاسي ګوندونو باندې چې ځان مترقي ډیموکرات او پیش او روشنفکر بولي، په دوی باندې غږ کوم چې دغه تاریخ دغه زمانه موږ بیا محاکمه کوي چې په داسې حالاتو کې تاسو نشئ کولای چې یو شریک غږ پورته کوي، په داسې حالات کې تاسو نشئ کولای چې حداقل د وړو ګټو نه د خودخواهیو نه تیر شئ، یو د وړو ګټو نه تیر شئ، یو غټو ګټو ته ور داخل شئ. هغه د افغانستان ملي ګټې دي، د ولس ملي ګټې دي، د ولس هوساینه ده، د ولس نیکبختي ده، د ولس آینده ده، دا په نظر کې ونیسئ. نو معلومداره موږ د سوال وړ یو بیا نو بنا اندعوت ورکوو ټولو دوستانو ته ستاسو د راډیو له لارې نه چې که د وحدتونو مسأله د ملي او ډیموکراټیک قوتونو په منځ کې فعلا لپاره ناشونې وي او یا ضعیفه وي، کیدلی شي دغه نورې اصطلاحات چې مې ته استعمال کړې چې ائتلافونه، جبهې، دا ټول هم ممکن دي او دا هم کیدای شي نساجي شي د راتلونکو د یووالو لپاره. نو زه عرض مې دا دی، فکر کوم چې سوال به هم اخیری وي، دا چې اوس په داسې حالاتو کې موږ دا کار ونه کولی شو، نو ټول هغه کسان چې دي ته آمادګي نه لري هغه به خپل نور اهداف لري او د هغې دپاره به کار کوي او دغه وطن ګټې او د ملت ګټې به په نظر کې نه نیسي. تشکر
ډېر زیاته مننه د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر سیاسي څېړونکی او کارپوه ښاغلی عبدالحی ملک، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر څخه ډېره مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ستاسو نه هم مننه، خدای دې وکړي چې هغه څه چې لازم و ما درته راکړي وړاندې کړي. تشکر
بیا مننه، د خدای په امان. Thank you. گرانو او قدرمن واوریدونکو د روغتیا په دا خبرونه کې مو د ویتامینونو او دا چې څه ډول په بدن کې ویتامینونه کمیږي او انسانان په څه ډول مریضیو اخته کیږي او باید څنګه د میوو سابو او نور خوراکي مواد څخه ویتامینونه واخیستل شي مو په انګلستان کې د داخله مریضی ډاکټر شاغلی همایون ویدی ته بلنه ورکړې ده چې په دغه اړه تاسو ته معلومات ورکړي. البته باید ووایم چې شاغلی ویدی صاحب یو د ډیرو تکړه او وتلو ډاکټرانو جملې څخه دی چې په اوس وخت کښې د انګلستان د طب په یو پوهنتون کښې د استادۍ دنده هم پر مخ وړي. دا د ستاسې توجه راګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر همایون ویدی، ډاکټر امراض داخله عمومي، سلام های ما را از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
آقای آشنا، تشکر یک جان از اینکه به ما زنگ زدین. در قدم اول ما سلام های خدا به تمام دوستای افغان خود و شنوندگان رادیوی دوست تقدیم میکنم.
تشکر، لطف کردید، مهربانی شما است. جناب ډاکټر صاحب، توریکی برای شما خفتر معلوم است، شما به این خصوص تخصص داری. وجود انسان ها برای ویتامین های مختلف ضرورت دارد که نبودن یکی از ویتامین ها سبب امراض در داخل بدن می گردد. اگر شما در مورد این که به کدام ویتامین ها بدن انسان ها زیادتر ضرورت دارد توضیح نمایید و همچنان نبودن آن چه تاثیراتی دارد؟
تشکر. بدن انسان به یک مقدار زیاد ویتامین ها ضرورت دارد که از جمله ویتامین های مهم از او را که من میتونم بر شما نام بگیرم ویتامین A، B، C، D و خود ویتامین B باز گروپ های دیگه داره که ویتامین B1 است و B2 است و B12 و B6 است که عدم موجودیت از این ویتامین ها باعث امراض مختلف در وجود بدن انسان میشه و این ویتامین ها باز با دو گروپ تقسیم میشن که ویتامین هایی است که با حساب انگلیسی و میگن واتر سالبل، یعنی که توسط آب جذب میشه و کمک و دیگهش فت سالبل که با کمک چربی و روغن جذب میشه.
چه وقت یک شخص میتوان درک نماید که کدام ویتامین در بدن وی کم است و چطور میتوان آن را تکمیل نماید؟
برای از اینکه آدم بفهمه که کدام ویتامین به وجود آدم کم است و چی وقت آدم درک میکنه، او یک اندازه وقت میباشه که باعث مریضی میشه. فرض میکنیم اگر ما ویتامین C کم بود داشته باشیم در وجود خود، معمولا بیراهای آدم خون میشه و وقتی که دندان خود آدم برس میکنه بیراها خون میشه. و اگر فرض میکنیم ویتامین A کم بود داشته باشه آدم، که باعث چشم میشه که آدم پرابلم های چشم با وجود میاره. مثلا ویتامین B اگر کم بود داشته باشن، اگر ویتامین B12 مثلا آدم کم بود داشته باشه باعث میشه که آدم کم خون باشه. و همچنان ویتامین D اگر کم بود داشته باشه آدم معمولا استخوان های آدم ضعیف با وجود میاره و یک پرابلم هره که معمولا در اطفال وجود داره، برامره کیت سیات میکنن که استخوان های از نا کج میشه حتی و به خاطر ضعیفی و باعث میشه کلسیم به صورت درست جذب نشه و هر ویتامین به خود یک علائم را ایجاد میکنه در وجود انسان.
شما پیشتر گفتید که یک تعداد ویتامین ها از آب انسان ها اخذ میکنه و یک تعداد از روغن. اینا را اگر توضیح کنید چطور از آب؟
از آب چی نمیشه؟ به نام یک از ویتامین ها را به نام واتر سالبل میگن. واتر سالبل ویتامین ها یا که اینا ای ویتامین ها در آب حل میشن. فرض میکنیم ویتامین C را که ما میگیم، ای ویتامین C واتر سالبل ویتامین است. ای ویتامین ها در وجود ذخیره نمیشه، معمولا روزانه ما ضرورت داریم که از ای ویتامین ها بگیریم. و اگر در صورتی که ما ای ویتامین به صورت متداوم اما وقتا نگیریم، باعث میشه که ما بسیار به زودی کمبودی از ای ویتامین ها در وجود آدم احساس شود. و بعضی ویتامین هاییست که ما گفتیم فت سالبل، یا این ویتامین ها در خود روغن حل میشن و این ویتامین ها در وجود ذخیره میشن، مثلا ویتامین B، ویتامین A. این ویتامین ها فت سالبل هستن و اینا در وجود ذخیره میشن و اگر شما مثلا یک مقدارش یک مدت را اگر از این ویتامین ها نگیرین، او قدر کمبودی از این دفتن احساس نمیشه، دفتن محسوس نیست. اما اگر به صورت متداوم از این ویتامین ها را نگیرین، باز در اون صورت شما کمبودی از این را احساس میکنین.
تشکر. در این اواخر در مورد ویتامین 12 مطالعه و ریسرچ صورت گرفته و گفته میشود که کم بودن آن به مغز انسان ضرر میرساند. در این مورد اگر صحبت نمایید.
ویتامین بی 12 در قدم اول بسیار زیاد مهم است در ساختن خون، و یعنی ویتامین بی 12 در عدم موجودیت ویتامین بی 12 آدم معمولا مریضا کم خون میشن. در قدم اول یکی از ساینای از این که هستک به حساب از این که اون نفر کم خون میشه و دلایل از این که ویتامین بی 12 را گرفته نمیشه، چرا گرفته نمیشه؟ بعضی مریضی هست که باعث میشه که ویتامین بی 12 گرفته نشه، فرض میکنیم در بنام پرنشست انیمی ها میگن رقم مریضی است که در میده در روده جذب از این ویتامین ها کم میشه، چون مواد را در روده 12 انگشته ترشو میشه که او میتونه که ایر انتقال بده در وجود و اونمو کم میشه. با تداوی از او به شکل دیگه ویتامین بی 12 را باید سپلمنتش برای مریض داده شده. بعضی حالت ها بعضی کسایی ایجاد میشه که اگر شما متوجه باشین که در اینجا مردم بسیار زیاد اعتقاد ویجیتریان هستن یا ویگن ویجیتریان هستن، کسایی هستن که ایچ هستن چی نمیخورن، مواد ایوانی را نمیخورن، چون ویتامین بی 12 زیادتر در جگر، گرده، در گوشت و همچنان در مواد لبنیات زیادتری پیدا میشه و سریق از او آدم باید ویتامین بی 12 را بگیره. کسایی که ویگن هستن و اونا اصلا چی نمیگیرن، مواد ایوانی را نمیگیرن، معمولا اونا به کمبودی ویتامین بی 12 مواجه هستن. و همچنان هم که شما خودتان گفتین درست است، در قسمت تفکر و در قسمت خود مغز هم پرابلم های را ایجاد میکنه که معمولا کسایی که تداوم الکحول میگیرن، شراب میخورن و به اونایی که مثلا ویتامین بی 12 را دیفیشنسی ویتامین بی 12 و ویتامین بی 6 یارا مواجه میشن، اونا درست نمیتونن که توازن خود را به دست بگیرن و باعث از این میشن وقتی که اینا را میرن اصلا نمیتونن خود امی توازن خود را به دست داشته باشن، اصلا اونا احساس از این نمیتونن که در زمین پای خود که میمانند و چی فاصله بتانند که ما شما وقتی که را میریم ما شما میفهمیم که کنار زمین میرسه و ما پای خود در روی زمین بسیار به صورت درست میمانیم. بسیار متداوم اینا مشروب میخورن و اینا در حقیقت الکحولیک هستن و اینا به ویتامین بی 12 و به ویتامین بی تامین یا کمبود از این و در وجود از این احساس میشه، اونا به صورت درست نمیتونن نمی تعیین کنن که درست چی رقم پای خود بانن. اگه متوجه باشین کسایی که به این امراض مواجه هستن شکل را رفتن از اینا تغییر میکنه و این رقم میخواین که پیدا کنن زمینه وقتی که پای خود در زمین میمانن میپانن، یعنی که اونا دقیق نمیتونن بفهمن که در اینی فاصله زمین است و میتونن آدم پای خود در اینجا بانن. ولی خود از این آپتیک یعنی خود عصب که برای چشم عصب میترد آپتیک نرف اونمو رو التهابی میسازه که اگر کمبود ویتامین بی 12 باید التهاب از این و خود از در چشم هم تاثیر منفی داره و در پالوش مخصوصا به عصبی که با دستا و پایا ارتباط داره زیادتر تاثیر منفی داره.
پس در مجموع انسان ها باید چی کنه که امی ویتامین های بدنشان پراشنه؟ کدام میوه را باید استعمال کنه؟ از کدام میوه کدام ویتامین میتونه خوبتر بگیره؟
مهمترین چیز را که آدم باید به خاطر ویتامین ها متوجه باشه ایسته که باید آدم همیشه مواد غذایی خود بسیار بالانس فرض میکنیم، به خاطر از اینکه چون من رو هم قبل که اول گفتم بعضی ویتامین ها واتر سالبل هستن و اونا رو باید در روز آدم ضرورت داره که باید آدم بگیره، به خاطر گرفتن ما سبزیجات و میوه‌جات بسیار زیاد مهم است که آدم به شکل متداوم هر روزه از او آدم بگیره. به غیر از او آدم به کمبود از این ویتامین های واتر سالبل که مثلا ویتامین سی و مواجه میشه و در پولیش بعضی ویتامین های دیگر هست که بسن اونا فرد ساله بلستن آدم میتونه که از گوشت و از مواد مثلا شیر و پنیر و حبوبات اینا به دست بیاره. به این خاطر گرفتن میوه در قدم اول در زیجات بسیار جد مهم است و در پلوی از او گرفتن گوشت هم به مقدار معینش دیگه، نه به این که بسیار جد افراد شده ایش بسیار مهم است کارم بگیره و همچنان در پلویش شیر و پنیر و تخم و اینا هم بسیار ضرور است که بتوان آدم همه ویتامین ها را به شکل درست به وجود خود آدم بگیره.
در مورد گوشت گفته میشه که هر روز اگر خورده شوه تاثیر منفی میکنه و بخصوص با معده، در این مورد نظر شما چیست؟
خوردن گوشت سرخ به شکل که آدم هر روز بخوره به نظر همین اصلا تحقیقات نو نشان داده که درست نیست و باعث خود می خوردن گوشت باعث امراض مختلف میشه. درست است که در پولی خود فایده های خود داره اما نه به شکل که آدم باید بسیار زیاد دوره زیاد بگیرم. گوشت در تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما مقدار گوشت سرخ در خوراکتان کم کنید این کمک زیاد میکنه در آینده که بسیار زیاد از سرطان جلوگیری میکنه. تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما خوردن غذایتان و توجه کنین به خوردن غذایتان به شکل درستش میتونین 40% از به وجود آمدن سرطان در وجودتان در آینده جلوگیری کنین. مثلا چی رقم میتونین 40% جلوگیری کنین یا چی رقم غذایتان متوجه باشین؟ اول گوشت سرخ به صورت بسیار کم استفاده کنین، معمولا کوشش کنین که گوشت سفید مثل ماهی و مرغ اینا رو بگیرین. دومی که از سیگار کشیدن جلوگیری کنین، از مشروب خوردن جلوگیری کنین، زیادتر کوشش کنین که میوه‌جات تازه را صرف کنین و ترکاری. به این صورت ما میتونین که 40% از بروز سرطان در وجود تان جلوگیری کنیم.
تشکر دکتر صاحب. میخوایم در ارتباط به یک مسئله دیگه پرسان کنیم. یک عدد اشخاص در فصل بهار و تابستان حساسیت نشان میده، یعنی حساسیت داره یا الرژیک نامیدیم، علت این حساسیت چی هست و چطور میتوان آن را تداوی نمایم؟
همین حیفی داره که به حساب اینا میگن و اساسیت که مثلا وقتی که در اوائل بهار وقتی که معمی پولن درخت ها بسیار زیاد میشه اونا بسیار زیاد چشماشون بسیار او میزنن، همچنان از سر بسیار زیاد میزنن، بینیشون جاری میشه یا یکی بسیار بند میشه. این دیگه ایمیون سیستم است که وجود از اینا قبول نمیکنه اونمو مواد را که از درخت ها و از گلا در موسم بهار به صورت مقدار زیاد به وجود میه اونو رو نمیتونن قبول کنن. که اگر متوجه باشین زیاد کرده این مواله که غربی بسیار زیاد دیدم شما در افغانستان، وقتی در افغانستان بودیم و قرار از این موضوع مردم ما زیاد انج نمی بردن یا ای که در اونجا زیاد درخت و گل و چیزا نبود اما در اینجا زیادتر است، یا ای که درخت ها و گل های زیاد کلیش بسیار زیاد چی شده مواد کیمیایی. خب ما در این قسمت دقیق گفتارم نمیتونم و شاید هم به دلیل ازی باشه که اینجا بسیار زیاد درخت و چیزا زیاد دارن و گل و چیزا زیادتر است به صورت مملکت ما کردن، به او خاطر شاید اینجا زیادتر دیده شد. و این ایمیون سیستم است از خود وجود هم در مقابل ازی مجادله میکنن. خب معمولا در برتداوی در اینجا یک دوا میتن به خاطر ازی که روز یک تابلیت میگیرن کمک میکنن، معمولا کمک میکنه. سترزین است یا لوراتیدین است، این نامای دواست، شاید استرالیا با نامای دیگه یاد شد و یا بعضا یکی کمک هم میکنه، قطره چکان چشم هم میتن یا بعض وقتا سپری بری بینی هم میتن که او سپری خودش هورمون استروید است. ما خودم در قبلا دیگه از تحقیقات ها خوانده بودم که اگر شما بتانین حاصل از امون منطقه را پیدا کنین که از خود منطقه مون اصل جور شد، در منطقه که زندگی میکنین اصلش جور شده باشه و روز یک قاشق چایخوری از این اصل بخورید، کمک زیاد میکنه که نمیده در مقابل زمین شما مقاومت پیدا کنین. و دلیل شامیست که اصل هم میفهمیم که خودمی زنبورای اصل از تمام گلا جمع میکنه مواد و از او اصل جور میکنه، یعنی که شما خود مواد را که باعث حساسیت میشه بسیار کم کم هر روز میگیرین و وجود شما در مقابل از این میتونن که مقاومت پیدا کنن.
در این مورد یک مشخص دوای از این کشف شده ولی هر دوایی که پیشتر شما گفتی و همچنان بعضی دوای دیگه است مردم ای را استعمال میکنه هیچ تأثیری نداره، در این مورد کدام دوای نو برامده؟
دوایی را که من قبلا با شما گفتم او اصلا تداوی نیست، او صرف امو وقت کمک میکنه امو روز که بگذره و بعد از او یعنی که یک روز کمک دار میکنه که امو علایمش نگیرین و هر روز باید او رو بگیرین، مخصوصا دمو وقت فصل اساسیت دیگه به حساب. اما تداوی به شکل مشخصش به وجود نامده. برای یک مدت برای چند سال یک پیچکاری استروئید استفاده کردن که دمو وقتی که دمو فصل شروع زمی اساسیت هم کسایی که میخواستن یک پیچکاری میشنن که اونایی ضرورت نداشتن که دمو مدت سه ماهی که همین پرابلم ها ایجاد میشه کنم دوایی بگیرن، چون او یک دیپای استروئید در وجودشان پچکاری میکن و ای کمکشان میکرد که هیچ اصلا همین علایم حساسیت نگیرن. اما او چی شد؟ باعث پرابلم های دیگه میشد که از او جمله پرابلم هایش بلند رفتن فشار بود و همچنان باعث دیابتیس یا مرض شکر میشد. با خاطر از او فعلا جلوگیری کردن و اگر چی در مارکت شاید شما پیدایش کنین، اما معمولا دفترها کش میکنن که بر مریضی خود ندن. در غیر از او کنم تداوی مشخص بر از او وجود نداره فعلا.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، صحبت بسیار جالب است. سوالای دیگه هم هست چون وقت کم است. باز در پروگرامای آینده شما را باز زحمت خواهیم داد، در ارتباط با بعضی مسائل صحبت خواهیم کرد. محترم دکتر همایون ویدی، دکتر امراض داخله عمومی، تشکر از صحبت مفید و علمی و معلوماتی شما. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر از شما، امیدوار هستم که تا اندازه تانسته باشم به سوال شما جواب داده باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ.
محبت کول که هر سن ددی عقل سر جن تیرا والگران دی دادی ٹول دا عباسین غاڑی تناس دی کہ حسین دی کمین سوال دل شان علی دل دین دیر خدی لباس خندادا